بسباري.
تشكر
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې پاموکړې خبرونه ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې سبا د هیواد په اولس ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د لسو او دیرش میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 500 او 100 کیلومترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګري وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتن لیکونه پاکستانی وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یوه کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همداراز 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پارولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دي چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2,500 زیاتې الوتنې ترسره کړي دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پرې تکړه ده چې بیرته د ریسپشن پالې دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډېدل به په دې هېواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واورئ چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اوریدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. د مهال چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن دی، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالې، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه یې کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي، ګولۍ سره ښه نه یم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې آپریشن مې وکړو، یې امکان هم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، توابط نگانه د دوی خدای ډاکټرانه خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکو محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبر بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی زما ز د کلینې مې پاتې د چې اوس ویزې پر شولې زه به زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم ز د کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ګروپ سره هغه دی چې په دې روسيو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډيلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوزینه خطي روسه د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبري وکړه ل دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي سازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خوده لوي چې ل نوې ډيلي سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځنګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسې حال کې چې ډيلي په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوی ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځندېدو لپاره د خپل اسناد په برخه کې لستون سره مخامخ دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې کنسولي خدمات نه وړاندې کیږي د پداسل کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزا له درې منېټې تر نامعلوم وخت پورې د کنسولي خدماتو د ځندولو اعلان کړی
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستاده آخرم کارمون درست نشده
د ایران په اصفهان ښار کې میشتي او افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپي خصوصي ستونزو شکایت کوي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در بدر دنبال
دلته و حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیرو و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي خودی خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دی چې ورته راغلو سفارت بند نه دی یو بې تجربه کم عمره کس کینولای چې د چا کارونه په سمتوګه نشي کولای دا سفارت نه تجارت خانه ده خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي
په ایران کې مش ډیرای حق افغانان هم د اسناد دنه لرلو لستونزو سره مخ دي چې لوی دي زو هیوادونو ته د تاکیسونه لري د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغان مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تاک لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده
بیمارستان ها همچنان بیشتر است اطفالی که تولد میشن به اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي ځکه چې دا استوګنې اسناد نه لرو باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو خو فعلا سفارت هم د اسناد بند کړي هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت تذکره د زیږون کارتونه موږ چې ماشومان مو دلته زیږي ډېرو ستونزو سره مخ یو
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت
مشهد کې هم ورته ستونزه ده د سفارت او قونسلګرۍ مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي خو فوق العاده ډیر ستونزه رامنځته کړې دي هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي کېدای شي چې لتللو پاتې شي مشهد کې لیوي ونې تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدماتو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزو یو افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو خود دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له دریمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د قشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,03,000 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زوره ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به د فوټبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوټبالرانو شکایتونه واورئ، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکراین تر روستیو حملو وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرله پسې شپې لپاره پر اوکراین د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روسیې تر یو بل لوی هوایي برید وروسته د ده په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکراین کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زیلنسکی نن د یکشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل، د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسیه دوهمه پرله پسې شپه پر اوکراین د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د مې د 15مې د شپې بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري ښار اوډیسا او پلازمینه کیف په نقشه کړل، او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې 318 هوایي بریدونه کړي دي، چې پکښې 9 اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 ډرونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځایي څانګه منع ده او هلته فعالیت نسي کولی. کیف د روسیې د وروستي برید اصلي هدف و، خو نور ښارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې 3 ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسی بندېدلی. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زیلنسکی او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنګټن لخوا وړاندې سوی 1.5 ورځنی اوربند ونه مني، پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشی شوي او افغانستان ته استل شوي دي. د وزارت پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د می تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له لسو ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یون ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، رسره اوسې د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د می 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو ځینې افغانان ښځینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محرومې دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي آن وقت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له کبله د نجونو د ورزش پر وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وې.
په داسې حال کې چې نن د می 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر ښځینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره یې د نجونو لاره بنده کړې. دوی وایي ښځینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محرومې شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشې مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا
نه بده مرغه پر افغانستان ته طالبان نو تر بیا سره واکمنی ورسته د وی فوټبالر پرتګاز مال لپاره د ژوند تورې او له ناهیلۍ ډکې ورځې پیل شوې. خو له فیفا مننه کوم او هیله لرم چې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو او ښځینه فوټبالرانو ته هم پام وشي چې له سختو ورځو تیرېدو وروسته د ورزش حقونه بیرته ترلاسه کړي او خپل ورزشونه وکړي.
فوټبال تلاش صادقانه کنند.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوټبال د ودې لپاره هیلې وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بیلابیلو لیګونو کې لوبې کولې او د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم له تګ منع شوی. دغو بندیزونو د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه ښځینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډیرې له دې هیواده وتلي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره ښځینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړي د وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې دې مقام ته ورسیږي. نوموړي په هیواد کې دننه افغان ښځینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شي او هیڅ کله هیله له لاسه ورنکړي.
زما په نظر د ښځو فوټبال نه یوازې د یو هیواد استازولي کوي، بلکې دا د افغان میرمنو پیاوړتیا ښیي او دا چې ښځه او نارینه کولی شي یو برابر واوسي او دواړه کولی شي فوټبال وکړي. نه یوازې فوټبال، بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان میرمنو ته د ورزش، زده کړو او ان په ازاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم پروسیو کې اعلان وکړ چې دغه شورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. د یادونه ورته چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پخواني ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوټبال بانومان در کل میخوایم بگم در افغانستان
دوی پټوله کې د خودو د فوټبال لوبډلې له بده مرګه خیل استراوړنه نه درلودي کڅوم په سیالیو کې برخه لرله، ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کیده. بلدا چې په افغانستان کې هم شرایط خنو، په ځنګړي ډول د کورنۍ لولو رنجونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کیده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات ترویج او د ورزش په ډګر کې د خوځو انجونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دوی هر ورزشکار ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې په تبیید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د دې لامل کیږي چې ورزشي نړیوالې ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خزو وضعیت ډیر بحرانی دی.
خرابې د بحران قرار دارد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مې په ومه په یو پریکړه لیک کې د مې 15مه د فوټبال د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزي په نمانځلو په پار وشوه. دغه سیالۍ د 1940 کال د مې په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکړي. زه دا ډول چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده صدر راډیو کارکون صدا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي چې په افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانه کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، کده ظلمونه کوي تقریبا اخیره به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت ملمج د مقابله به خدس د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز د هله چې باید د افغانستان د ماجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوغان مخه ده
دغلتا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بې عزتی درکیا بد رد درته ویه نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر